د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې پرون د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د نړۍ د عالمانو غونډه پیل شوه. خو اوس به د دې سات خبرونه واوري.
د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي رویټرز ته ویلي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د پاره د تګلارې د یو کال د تیرېدو وروسته اوس امریکا خپلې تګلارې ته بیا نظر کتنه کوي. د امریکا دغه چارواکي رویټرز ته د نوم د نه څرګندولو په شرط دغه معلومات ورکړي دي. هغه وویل موږ په سپینې ماڼۍ کې داسې نښې نښانې یا اشارې لیدلې دي چې ولسمشر ټرمپ به په راتلونکو څو میاشتو کې د افغانستان تګلارې ته بیا نظر کتنه کوي. دغه چارواکي وویل چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه د تګلارې د پرمختګ د نه کولو له کبله خپله مایوسي ښوولې ده. ولسمشر ټرمپ د تیر کال د جولای په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپلې نوې تګلارې د اعلانولو سره ویلي وو چې په افغانستان کې به اسکر پاتې شي. ټرمپ د افغانستان لپاره د تګلارې په اړه ویلي وو چې دا بیخي سمه خبره نه ده چې امریکا د عسکرو د تګ او یا د وتلو نیټه وټاکي، خو امریکا به د امنیت د وضعیت په اساس دغه ډول پریکړې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان ته لیک لیږلی او د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د سعودي ونډه ارزښتناکه بللې ده. خاغلی شهزاده محمد بن سلمان د سعودي د صدر اعظم مرستیال او دفاع وزیر هم د میټس د سعودي شهزاده نه مننه کړې ده چې په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې په بهیر کې مهمه ونډه لرلې. د پیښور د یکتوت په سیمه کې د عوامي نشتلګون په وی انتخاباتي غونډې په برید کې بشیر بلور زوی او په پیښور کې د دغه غونډې یو کاندید هارون بلور وجل شوی دی. لومړني رپورټونه وایي چې په دغه چاودنه کې تر اوسه څلور تنه وجل شوی دي او اته تنه جدي زخمیان دي. د یادونې وړ ده چې د هارون بلور پلار بشیر بلور هم په 2012 کال کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شوی و. د جیو ټلویزیون وایي چې تر اوسه پورې 15 زخمیان روغتون ته راوړل شوي دي چې پکې د وو تنو حالت جدي دی. د پاکستان صدر اعظم ناصر الملک دغه حمله غندلې ده او وایي چې مسؤول کسانو سره به د قانون سره سم چلند وشي. د یادونې وړ ده چې دا په 2018 کال د انتخاباتو د کمپاین په وخت په یو انتخاباتي غونډې باندې لومړنۍ حمله ده. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور احمد پښتین د کراچۍ د یوې محکمې د هغه پرېکړې ضد چې راو انورې خوشیکو په ټول ملک کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. د پاکستان یوې محکمې د سه‌شنبې په ورځ د پاکستان یو پولیس افسر راو انور د نقیب الله محسود د قتل په قضیه کې په ضمانت خوشی کړی دی. د یادونې وړ ده چې په هغه باندې د نقیب الله محسود پرته د محاکمې نه د قتل تورو او هغه د څو میاشتو راهیسې په خپل کور کې نظر بند و. منظور پښتون په خپل فیسبوک په وینا کې دغه پرېکړه په سختۍ وغندله او د خپلو پلویانو نه یې وغوښتل چې سبا یعنې د جولای په 12 په ټول ملک کې د دغې پرېکړې په ضد احتجاجونه وکړي. پښتون تحریک یو بلې غړې ثنا اعجاز امریکا غږ ته وویل چې پی ټی ایم پرېکړه کړې ده چې د راو انور د خوشي کېدو ضد به په ټول ملک کې احتجاجونه وکړي. هغې وویل چې پاکستان دا فکر کوي چې موږ ضعیفه شوي یو، موږ به دوی ته خپل زور وښایو. د تحریک مشران د پاکستان په پوځ او نورو ادارو له دې کبله سختې نیوکې کوي چې د پښتنو سره یې ظلمونه کړي دي او غواړي نور دې ورته اساسي حقونه ورکړي. د پاکستان حکومت د تحریک سره د جرګه هم شروع کړې ده، خو تېره اونۍ د پښتون تحریک جرګې د یو فعال غړي حیات پرېغال د نیول کېدو نه وروسته اعلان وکړو چې نور د حکومت سره مذاکرات نه کوي. د پاکستان د نرخزیانو یو استازی غواړي د هغه هیواد راتلونکو پارلماني انتخاباتو ته ودرېږي. ندیم کشش د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د رای ورکوونکو غوښتي چې ماته چانس راکړي. د فرانسې خبري اجانس وایي د ندیبي مبارزه د قدرت لپاره نه ده، ځکه هغه پوهیږي چې کمپاین ناکامه دی، خو په دې خاطر چې د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې د نرخزیانو د یو کاندید په توګه ومنلی شي دا یو تاریخي ګام دی. د امریکا ولسمشر د امریکا د اوریګان په ایالت کې دوه بزګرو چې د 15 کلونو د بند سزا ورته اورول شوې وه بخلې دي. د هغې نه وروسته چې دغو دوو کسانو ته سزا واورولی شوه، وسلوالو یوې فدرالي ودانۍ ونیوله. دغه کسانو ته په 2012 کال کې سزا اورول شوې وه. د عرب مطبوعاتو خبر ورکړی دی چې د سوریې حکومتي قواو د دغه ملک جنوبي سرحد ته سیرمه سینې په بشپړه توګه نیولې دي. دغه سیمه د اردن سره سرحدي سیمه ده. د سوریې ځواکونو د درا په سیمه کې د یاغیانو د وسلوالو نه چارچاپېره شوې دي. دا هغه سیمه ده چې په 2011 کال کې پکې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ضد پاسون شوی و. د سوریې په دولتي ټلویزیون د سوریې خلک خول کیږي چې د حکومتي قواو لخوا د دغو سیمو د نیول کېدو له کبله خوشحالۍ کوي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، پرون د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د نړۍ د عالمانو غونډه پیل شوه. د افغانستان د عالمانو د شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف وایي چې د غونډې برخوالو توافق کړی چې د افغانستان جګړه توجیه نه لري. د دې خبر نور تفصیل په جده کې د امریکا ژغ له خبریال رحیم ګل څاروان څخه واوري.
دا ځل د سعودي عربستان د جدې ښار د افغانستان د سولې په تړاو د بحث کوربه دی. د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو دا غونډه د افغانستان حکومت د لس کلن زیار پایله ده. د 22 هیوادونو سل دیني عالمان نن د سعودي عربستان په جدې ښار کې راغونډ شوي وو او د افغانستان د سولې او امن په تړاو یې له دیني لحاظه بحثونه کول. دا کانفرانس د اسلامي هیوادونو د کانفرانس له لوري دایر شوی و. د اسلامي هیوادونو د همکاریو د کانفرانس مشر له دیني علماو وغوښتل چې د افغانستان سولې ته کار وکړي. هغه امریکا غږ ته وویل چې له طالبانو غواړي ترڅو د سولې مذاکرات پیل کړي.
راشئ، د خبرو میز ته راشئ، کښېنئ او خپلې غوښتنې مطرح کړئ. جوړجاړی له هر لوري پکار دی.
د حرمینو امام هم د سولې خبره تکرار کړه. د جګړې له ښکېلو غاړو یې د سولې د مذاکراتو غوښتنه وکړه.
زه په ټولو افغاني اړخونو غږ کوم چې راشي سوله وکړي، ځکه مؤمنان په خپلو کې سره ورونه دي.
افغانو عالمانو له دې کانفرانس مشخصې غوښتنې درلودې.
دا کانفرانس باید له دواړو خواو څخه د اوربند په لیکېدو او مخامخ مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړي. په دې کانفرانس کې له ګډون کوونکو علماو باید یو هیئت تعین شي چې طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د طالبان حرمینو ته دعوت کړي.
دیني علماو دا کانفرانس مهم باله.
امیدوار یو دینه هغه جانب مقابل خلک هم مسلمانان دي، هغه به انشاءالله د قرآن دی غږ ته او د رسول الله د حدیث دی غږ ته غوږ ونیسي. په داسې حال کې چې دا غږ د لومړي ځل لپاره د حرمینو شریفین د اطرافو نه پورته کیږي.
لومړي ځل لپاره د امت علما د افغانستان د قضیې دپاره په مکه مکرمه او په جده کې راجمع شوي دي. انشاءالله دا به مثبت تاثیرات لري.
د افغانستان د سولې او جګړې په تړاو د اسلامي هیوادونو د همکاریو د کانفرانس له لوري د دنیا علماو دا رابلل شوې غونډه ښایي لومړی ځل وي چې د یو غړي هیواد پر مسائلو له سیاسي بعد نه بلکې له مذهبي بعد بحث کیږي. دغه کانفرانس دوه ورځې دی او سبا به وروسته اعلامیه خپره شي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې واشنگتن په افغانستان کې د سولې لپاره زمینه برابروي او په مذاکراتو کې به برخه واخلي. مایک پمپیو کابل ته د خپل لومړني سفر په جریان کې د سه شنبه په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس سره د لیدنې پر مهال وویل چې امریکا د افغان حکومت په مشرۍ د سولې لپاره له روانو هڅو څخه ملاتړ کوي. حکمت سروش له کابل په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت د هڅو ملاتړ کوي. مایک پمپیو چې پرون د دوشنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغلی و، له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو دولتي چارواکو سره په اړیکه تر لیدنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې ډېری طالبان اوس په دې پوهیږي چې دوی له نظامي لارې نه سي بریالي کېدای.
موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره کار کوو ترڅو داسې شرایط برابر کړي چې لا زیات خوندي افغانستان رامنځته کړي چې دا د افغانانو په مالکیت ترسره کیږي. د سولې پروسه هم همداسې ده. د امریکا متحده ایالات به د سولې د مذاکراتو ملاتړ وکړي، په اسانولو کې به یې مرسته او ګډون وکړي، خو د سولې پریکړه باید افغانان وکړي او د افغانانو ترمنځ وشي.
دا ولسی جرګې غړي ګلپاچا مجیدی کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر مهم بولی او په دې باور دی چې امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې مهم رول لرلای شي.
د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ د سولې پروسې نه او په اقتصادي او نظامی او سیاسی برخه کې د دوی ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر اړین دی، په خاطر دې چې امریکا د افغانستان د اقتصادي برخه کې همدارنګه په نظامی برخه کې د لوی مرسته کوونکو نه دی.
کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر یوه ورځ وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی په بروکسل کې د ناټو سازمان د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی. ارګوای په دې غونډه کې پر افغانستان له ترهګرۍ او جرمي اقتصاد له شبکو سره پر مبارزې او د سولې د پروسې پر ملاتړ خبرې کیږي. ولسمشر غنی به د دغه دوه ورځنۍ غونډې پر مهال چې سبا او بل سبا به روانه وي پر لومړۍ ورځ د ناټو د غړو هیوادونو له مشرانو سره لیدنې ولري او د پنجشنبې په ورځ به ناټو په سرمشریزه کې وینا وکړي.
نتایج ای جلسه
د دې غونډې پایلې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه چې موږ د دې ترڅنګ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د نړیوالو همکارانو ملاتړ لرو، د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د هیوادونو سیاسي اجماع هم لرو. دا د سولې په برخه کې د افغان حکومت له ارادې سره په افغانستان او سیمه کې مرسته کوي.
سیاسي شننکه په دې باور دي که څه هم طالبانو د سولې د خبرو اترو هرکلی نه دی کړی، خو د افغانستان د سولې په اړه رواني هڅې به خپل تاثیرات ولري.
په ډېر مهم وخت کې پومپیو افغانستان ته راځي، په داسې حال کې چې په جده کې د اسلامي علماو کانفرنس روان دی، په برسل کې به د ناټو د غړو هیوادونو کانفرنس وي. دا په خپل ذات کې د امریکا د ناټو غړو هیوادونو او اسلامي هیوادونو ته یو پیغام دی چې لا اوس هم امریکا په دغه تعهد باندې ولاړه پاتې ده چې افغانستان ته باید صلح راشي او ثبات راشي.
د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ملاتړ او د ناټو غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د افغانستان پر سولې او ثبات له خبرو سره په ورته وخت کې نن د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د درې دېرش اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو په ګډون دوه ورځنی کانفرنس پیل شو. ډیری په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په اړه وروستي ګامونه به په دغه هیواد کې پر سولې او ټکاو اغیز ولري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، تاسو په رپورټ کې مو اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو چې د دوشنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی وو، ژمنه کړې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وړاندیز ملاتړ کوي. له بلې خوا په جده کې د ګڼ شمیر هیوادونو د دینی عالمانو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت غونډه پیل شوه. د افغانستان پر وضعیت د عالمانو په غونډې او ورسره هم مهاله افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په سفر مو په واشنگتن کې د سیاسي چارو له کارپو محمد هاشم وحدتیار سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اورېدو ته راګرځو.
د طالبانو سره د صلح په اړوند څو اجماوې شوي دي. کوم څه چې ډېر مهم و هغه د امریکا یو ځل بیا یو قوي موقف و د صلح په اړوند، هغه پروسه چې ولسمشر اشرف غنی شروع کړي او هغه پکیج طالبانو ته وړاندې کړو، چې په هغه پکیج کې ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته دا هم وویل چې که تاسو حاضر وئ مونږ کولی شو چې د امریکایانو وتل هم د افغانستان څخه مونږ مطرح کړو. او د پومپیو سفر د دې د پکیج څخه حمایه دا واضح پیغام ورکړو ټولې دنیا ته، افغانستان ته، چې دوی به د افغانستان حکومت سره کلک ولاړ دي په ټولو ساحو کې، به خصوص د طالبانو سره د صلح په پروسه کې. او دا یوه ښه پایله داره چې افغانستان حکومت ته نوره هم د صلح په اړوند خبرو کې مشروعیت ورکو.
بله بله. وحدتیار صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د امریکا متحده ایالات خپل غواړي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي، دومره چې امریکا علاقمندي خي خپل چې د افغانستان د سولې په تړاو په خبرو کې دوی برخه واخلي او اشتراک وکړي، د خبرو او د ګډون موثریت ته تاسو څنګه ګوري؟
ډیر زیات موثره ده د ګډون کوونکو په حیث، او هم چنان د دې څنګه چې یو څه رهبری هم ولري، د دې په خاطر چې هلته طالبان فکر کوي چې مونږ خبرې اترې د افغانستان حکومت سره هېڅ ځای نه نیسي، ځکه چې مونږ غواړو چې که چېرته خبرې اترې وي نو بیا به مونږ د امریکایانو سره مخامخ خبرې اترې کوو. زه فکر کوم چې که داسې د خبرو اترو بهیر وي چې هغو کې د افغانستان حکومت مشري ولري، خود د امریکایانو یو قوي ګډون په کې واوسېږي، نو بیا به د طالبانو دپاره کوم بل بهانه نه واوسېږي چې د هغوی صلح خبرو ته حاضر نشي.
بله. ولې طالبان امریکا سره د مستقیم خبرو لیوالتیا خي.
د طالبان داسې فکر کوي چې د افغانستان حکومت گویا د امریکایانو یو لاسپوڅی حکومت د افغانستان کوي چې داسې نه ده، او دوی داسې فکر کوي چې د امریکایانو نظامیان مستقیما په افغانستان کې د طالبان سره جګړه کوي، او دوی فکر کوي چې که موږ هر وخت سولې خبرې کوو یا مذاکرې کوو موږ به مستقیم د امریکایانو سره کوو، که د امریکایانو سره موږ خبرې ونه کړو د افغانستان حکومت سره به موږ خبرې اترې ځای ونه نیسي. خو زه فکر کوم چې دا یوه سمه خبره نه ده، د دې په خاطر سمه خبره نه ده چې د ولسمشر اشرف غني هغه پاکټ چې طالبانو ته وړاندې کړو په هغې کې په شمول دی چې امریکایان د افغانستان څخه د وتلو خبره هم ورسره بحث کړي، هغه هم ورته مخته کړو، او امریکایانو ووایي چې موږ به هغه صلح چې د افغانستان حکومت مشري کوي د هغې څخه حمایه کوو. هم په دا خبره هم وکړله چې هر صلح بخیر چې افغانستان حکومت رهبري کوي او په افغانستان په داخل کې دی وشي، نو دا یې نوره هم د افغانستان حکومت ته مشروعیت ورته ورکړو.
بله، د صلح په خبرو کې د امریکا لیوالتیا له بلې خوا په سعودي عربستان کې د ګڼ شمېر دینی علماوو راغونډېدل د افغانستان په وضعیت خبرې کول، نو همدې خبرو ته که سړی فکر وکړي افغانان باید څومره هیله من اوسي د سولې دپاره؟
زه فکر کوم چې دا به داسې تمه موږ نشو ترنه لرلی چې په راتلونکو څو اونیو کې یا څو میاشتو کې به سرته سري صلح راشي، خو دا به هغه سولې پروسې سره ډېر زیات کومک وکړي چې د افغانستان ولسمشر شروع کړی دی. دویم، طالبان به ډېر د سیاسي او نفوذي فشارونو باندې نور هم راشي، او دوی هغه تحرک چې لري هغه تحرک څخه به وغورځېږي، او د دوی هغه مصرفي طالبان چې په جنګ کې عملا په جنګ کې اخته دي د هغوی مورال به ضعیفه شي، ځکه د هغوی دپاره به کوم جواز پاتې نه شي چې د څه دپاره دوی جنګ کوي. ټول دنیا عالمان د دوی د جنګ خلاف دي، د مکې مظمې او امامان او ټول د دوی خلاف دي، نو دوی به د طالبانو مورال به ډېر زیات ضعیفه شي تر څو هغوی مجبور شي چې د صلح بخیر سره بهیر سره یوځای شي.
ډېره مننه وحدت یار صاحب، ژوندی اوسئ.
هیله کوم. سلام علیکم.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د ناټو مشران د متحدینو ترمنځ د نظر د بیلوالي په اوج کې یوه غونډه رابللې ده. په غونډه کې تر ګډون مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ناټو پر سازمان نیوکه کړې او ویلي دي چې غړ هیوادونه د دفاعي بودیجې لپاره لازمې پیسې نه ورکوي. د ناټو منشي وایي چې په اختلافي موضوعګانو به له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. نور حال پر رپورټ کې واوري.
د اروپایي شورا مشر ډونالډ تسک نن سه شنبه د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څخه درخواست وکړ چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال په یاد ولري چې څوک متحدین دي. ښاغلي توسک همدارنګه په اروپایي اتحادیې او ناتو باندې د ولسمشر ټرمپ د نیوکو ځواب ورکړ.
Dear President Trump.
خاغلی ولسمشر، امریکا تر اروپا خملګری نه لري. لومړی خپل متحدین وستایا ځکه چې نور ملګری نه لري. دویم، اروپا په خپل دفاع باندې ډېرې پیسې ولګوه ځکه چې هر څوک هغه متحد درناوی کوي چې ښه چمتو او سمبال وي. پیسې مهمې دي، خو رښتینی یووالی خورا ډېر مهم دی.
ولسمشر ټرمپ پرون سهار په یو ټویټ کې د ناټو د پوځي مصارفو په اړه یو ځل بیا شکایت وکړ. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې لیکلي چې ناټو او اروپا د امریکا څخه ډېرې استفادې کړې دي، خو بالاخره به امریکا دا سوداګریزه جګړه وګټي.
غوی له روسیې سره د ګازو او تیلو معامله کوي او میلیاردونه ډالره روسیې ته ورکوي. بیا غواړي چې د روسیې په وړاندې خوندي شي، بیا ځي روسیې ته میلیاردونه ډالره ورکوي، او موږ یې د پیسو سرچینه یو چې باید د ټولو شیانو ته پیسې ورکړو.
د ناټو غړي هیوادونه ژمن دي چې تر 2040 میلادي کاله پورې خپل 2% ناخالص کورني لګښتونه ناټو ته ورکړي، خو یوازې څو د ګوتو په شمار هیوادونه دغه کار ترسره کوي او یا ورنږدې دي. ټاکل شوی چې اروپا ته په سفر ولسمشر ټرمپ د جولای په 14 نیټه د فنلاند په هلسنکي کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي. ولسمشر پوتین د هلسنکی لغونډې تمه لري چې په اروپا کې د امریکا پوځي تمرینات او د امریکایي ځواکونو ملاتړ پای ته ورسیږي. دا غونډه به پوتین ته فرصت ورکړي چې ترامپ اړ کړي چې په روسیې باندې په 2014 کال کې د کریمیې د قبضه کولو له امله وضع شوي اقتصادي بندیزونه لرې کړي.
په عمومي ډول د څو کلونو لپاره د پوتین هدف هغه دی چې د شوروي اتحاد پر مهال و چې په غرب کې اختلافات پیدا کړي. هغه غواړي چې د اروپا او امریکا ترمنځ اړیکې او ناتو کمزورې کړي. هغه غواړي چې اروپایي اتحاد کمزورې کړي. نو هر څومره استفاده چې له ترامپ نه کولی شي کوي، او هر عادي خبره چې ترامپ کوي هغه د روسیې بریا ده.
امریکایي چارواکي وایي د امریکا او روسیې ولسمشران به د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې په مداخله، په اوکراین کې د روسیې په فعالیتونو او په سوریه کې د هغه هیواد په ښکیلتیا خبرې وکړي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا راډیو ده. سره له دې چې پینګیانګ شمالي کوریا ته د امریکا د باندنیو چارو د وزیر مایک پیمپو د سفر په باب منفي بیانیې خبرې کړې، مګر بیا هم ښاغلی پیمپو وایي چې اوس د دغه تجرید سوي کمونیست ملک سره خبرې روانې دي. د امریکا ژغ خبریال په دې باب رپورټ را لېږلی.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون د دوشنبې په ورځ په کابل کې خپل ډیپلوماتیک سفر ته دوام ورکړی و، خو اوس هم د هغه نه دا پوښتنه کېږي چې شمالي کوریا ته د هغه سفر مثبت وو او کنه. هغه په جواب کې وایي اوس هم موږ ته اوږده لار په مخ کې ده، مګر هغه وعده چې شمالي کوریا او د هغه ملک مشر کیم شخصا د جمهور رئیس ټرمپ سره کړي دي، هغه اوس هم په خپل ځای دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلي وو چې هغه په دې ډاډه دی چې کیم جونګ اون به د هغه په اصطلاح د هغه قرارداد چې دوی امضا کړی احترام وکړي. سیاسي مبصرین وایي چې دا ډیره مشکله ده چې د هر قسم اټومي وسلو په باب خبرې دې زر نتیجه ورکړي. د وسلو د کنټرول او د اټومي وسلو د نه خپرېدو د چارو د تحقیق د مرکز یو غړی جیمز میکون وایي همدا اوس داسې ښکاري چې د خبرو مشري د باندنیو چارو د وزیر پمپیو په غاړه ده. د باندنیو چارو د وزیر په توګه هغه په ټوله نړۍ کې په دغه شان مسایلو کې ډیر مهم رول او نقش لري. ښاغلی مکون وایي چې مهمه خبره دا ده چې اوس هم امریکا او شمالي کوریا یو د بل سره د غیر اټومي کولو د موضوع د تعریف په شمول د دغه سختې مسلې په باب خبرې کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بریټ کیونا د ستري محکمې د عالی شورا د نوي غړي په صفت ټاکلې دي. کیونا د مثبتو رایو د راټولولو په خاطر له همدا اوس څخه له سناتورانو سره غونډه پیل کړې ده چې جزئیات یې له خپل همکار سید سلیمان آشنا څخه واوري.
جمهور رئیس ټرمپ د متقاعد قاضي انتونی کینیډي په ځای قاضي کاونا ونومولو.
قاضي کاوانا اوس وخت په هاروارد، یل او جورجټاون پوهنتونونو کې تدریس کوي. د قانونپوهانو په ډله کې هغه د قاضیانو قاضي یادیږي او د خپلو ملګرو په منځ کې یو ریښتینی مخکښ دی.
کاوانا 53 کلن دی او تیر وخت کې 12 کاله د فدرال حکومت محافظه کار قاضي و. په عدلي او حقوقي چارو کې پراخه کاري سابقه لري او د سپینې ماڼۍ سیاستونو او مخالفتونو سره نابلده هم نه دی.
که د سنا مجلس لخوا تایید شوم زه به هرې قضیې ته دقت وکړم. زه به کوښښ وکړم چې هر وخت د امریکا اساسي قانون او امریکایي اصول په پام کې ونیسم.
کاونا چې په عقیدتي کاتولیک مشهور دی د سخت جنین په څیر د امریکا د ډېرې سیاسي مسلې په اړه په دواړو ګوندونو کې اندېښنه موجوده ده.
ټول په دې پوهیږي چې مهمه موضوع څه ده. اندېښنه مو د ښځو ازادي ده، هغه ازادي چې زموږ تصمیم نیونه ده. دا زموږ حق دی چې تصمیم ونیسو کله او څومره ماشومان باید ولرو.
د سترې محکمې د چارو په څیړونکې امندا هولزبرسکي په دې باور ده چې داسې نه ښکاري چې د کاوناو تاییدي به وځنډېږي.
Because he has such a lengthy record.
د نوماندانو پر د بعد ډیر محدود حیرانوونکي ټکی نشته. د اس ام ای غونډې په بهیر کې بعد اختلاف ډیر لږ ټکی وی. نو فکر کوم د دیموکراتانو یوازینی هیله به د نوماند د تایید ځندول وی.
د کاونا د تایدی په جریان کې به د امریکا په سنا مجلس کې ډیر مخالفتونه وشي، ځکه د مجلس یو 50 جمهوری غوښتونکي غړي به د تایدی او 940 دیموکرات غړي به د مخالفت کوشش وکړي.
I assure you we will not
back. زپردار سره وایم چې موږ د حمایت کولو لاس نه اخلو او غواړو د جمهور رئیس ترامپ نوماند د تیرو نوماندانو په څیر په خپل وخت د اعتماد رایا واخلي.
Enormously important issues hanging
in the balance. ډېری جدي موضوعګانې په دې پورې تړلې دي. د کارګرو حق چې باید تنظیم شي، په سیاست کې د تورو پیسو بدترین نفوذ لرل، د امریکایانو هغه حق چې له هر چا سره وغواړي واده وکړي او د رایې ورکولو حق.
قاضی برت کاوناو با دویم کسی چې د جمهور رئیس ټرمپ په دوره کې د ستره محکمې قاضی کیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خوست روغتیایي مسؤلین وایي چې د دینی عالمانو د همکاري پر جلبولو سره یو شمیر انکاري کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د تطبیقولو لپاره هڅولې دي. مسؤلین وایي له دینی عالمانو سره د همغږۍ منظمې ناستې لري. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ رالېږلې دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو پر ضد مبارزه ګړندۍ شوې، د روغتیایي مسؤلینو په وینا د ځینو نورو قشرونو تر څنګ په دې برخه کې د دینی عالمانو همکاري ورځ تر بلې مخ پر ډېرېدو ده. دینی عالم فقیر محمد روحاني آشنا راډیو ته وویل چې دینی عالمان د پولیو د واکسین په تطبیق کې خام مرسته کولی شي. د ده په وینا دینی عالمان د افغاني ټولنې بانفوذه او د خلکو لپاره باوري کسان بلل کیږي.
او دا متنفذین چې دي دا رښتیا متنفذین وي، یعنی په جامعه کې رسوخ او خلکو ته د منلو وړ متنفذین وي او دی کور وکي واقعا، نو دا کومه پروسه چې د واکسین دو دا به ډیر ښه پرمختګ او ډیر خلکو به د دې نه استفاده وکړي.
د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمد منګل وایي د دې لپاره چې د ګوزن ضد واکسین څخه د انکاري کورنیو شمیر راکم شي، له دینی عالمانو سره د همغږۍ منظمې غونډې لري. د روغتیایي مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې اوس هم شاوخوا 2500 کورنۍ د ځینو عقیدوي مسایلو پر اساس نه غواړي چې خپلو ماشومانو ته د خولې له لارې د پولیو ضد واکسین دوه څاڅکي ورکړي. ډاکټر ګل محمدین منګل وویل چې په دغه برخه کې د دینی عالمانو همکاري زیاته شوې او دا د دې سبب ګرځېدلې چې یو شمېر انکاري کورنۍ خپلو ماشومانو ته د واکسین د تطبیق لپاره هڅېدلې دي.
دوی باید لکه مخکې مې چې خبرې کوي نور هم فعال شي. همدغه عامه پوهاوی نه په همدې همکاریو نه باید اکتفا ونه کړي، فعال حضور ونډې ولري د موږ په پروګرامونو کې او خلک هم نور تشویق کړي تر څو موږ وکولای شو چې د دوی په مرسته او په هلو ځلو سره د پولیو یو پاک افغانستان ولرو.
د خوست اوسیدونکو علي خان له خلکو غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي او سالمې روغتیا په خاطر هغوی هیڅکله هم د ګوزن یا پولیو له واکسین څخه محروم نه کړي.
پرې دا مریضي ته چې کوم سړی واکسین ونه کړي لکه اوس پښونه شلیږي او وړکې مریض وي پوه شي د پښې لسونه کور پرېږدي. دغه واجنه چې کله واکسین سړی ویرګي کنه وړګي به ترند وړ مشوم چې وي دا ترند رسوي او پښې صحت لا پک ورکوي. دا دپاره موږ خپل مشومون دي هر ټیم واکسین ورکوو. خلکو دپاره مې د رادیو له مره دغه پیغام دی کنه چې واکسینونه د مشومونو ته ورکوي، انشاءالله یو مرض به تاثیر نه پکوي. دا ډیره پیدا لري.
افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن وایروس پکې پاتې دی. د پولیو وایروس له کبله رامنځته کیدونکی فلج تداوي نه لري، خو د مخنیوي یوازینۍ لارې د دې ناروغۍ ضد واکسین دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګوزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.